السلام علیکم قدر من اوریدونکو زمونږه د مشال رادیو ناوړې د سهار 10 بجې شوې په پیښور کې دلته په پراګ کې د سهار 6 بجې دی او د محل په کابل کې د سهار 9:30 بجې دی په روانه خبرونه کې بیا هم زه نجیب عامر ستاسو کوربم په دې خبرونه کې کار سره پات شوې ونیس پروګرام اوریدې شي د ترڅنګ د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه تازه راپورونه درته لرو او خبرونه هم را سره اوریده شي نور سره پات شي او دغه هر څه اوري پاکستان وایي زربیز به عملیاتو ترهګرو ته زیات زیانونه اړولي. ملګرو ملتونو پر طالبانو غږ کړی چې د سولې په خبرو کې د مخامخ برخه واخلي. قزاقستان د اروپایي ټولنې سره د نږدې همکارۍ تاریخي سند لاسلیک کړ. بشپړ خبرونه. د پاکستان د دفاع وزیر وایي د ترهګرۍ خلاف زربیازب عملیات په کامیابۍ پر مخ روان دي او زردا چې په ترس کې به له هیواده د ترهګرۍ ناسور ختم کړ شي. خواجه آصف پرون په حسن عبدال کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال زیاته کړه چې د ترهګرو خلاف د ملت او د امنیتي ادارو یووالی یو مهم ګام دی. ده هم ویل چې په قبایلي سیمو کې د عملیاتو پر مهال ترهګرو ته په لویه کچه تاوانونه رسېدلي دي، خو د ورانکارونه د پاکستاني خاورې بشپړ صفایي یو څه وخت غواړي. د خواجه آصف په وینا د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې پاکستان پرې کنده جګړه کې بوخت د دوی د قربانیو نړیوال هم اعتراف کوي. په کابل کې د اسلام آباد سفیر وایي د افغانستان ثبات په سیمه کې اقتصادي اړیکې پراخول شي. ابرار حسین پرون په کابل کې د پولیا خوا په نامه په یوه غونډه کې دغه څرګندونه وکړه.
The Pakistan government is fully cognizant of the fact that only
د پاکستان حکومت پر دې حقایق پوه دی چې د افغانستان سوله کولای شي د سیمې اقتصادي پراختیا ته زمینه برابره کړي. افغانستان او پاکستان دواړه د تروریزم قرباني دي. موږ باید د سیمې هیوادونو ته ورسوو چې د یو بل په کورنیو چارو کې د نه لاسوهنې پر پالیسۍ عمل وکړي.
په کابل کې دغه غونډه د ډیورنډ په نامه د وی مدني ټولنې لخوا جوړه شوې و. دغه غونډه ته د افغانستان د ولسمشر د سولې په پروسه کې صلاحکار قطب الدین هلال ویل د دواړو هیوادونو د مشرانو رښتونې هڅې کوي شي چې سیمې ته سوله او ثبات راولي. نن د خیبر پختونخوا د اسمبلی د ډیپټي سپیکر د ټاکنو لپاره په اسمبلی کې انتخابات ترسره کیږي. د حکمران اتحاد لخوا مهر تاج روغانی بیبی او د اپوزیشن لخوا د ارباب اکبر حیات ترمنځ به مقابله وي. په دې لړ کې به نن د 2 بجو نه 5 بجو پورې په اسمبلی کې د ووټونو اچولو بهیر ترسره کیږي. امکان دی چې د حکمران اتحاد کاندیدا مهر تاج روغانی بیبی ته به په واضح اکثریت سره دغه څوکۍ ترلاسه شي. د خیبر پختونخوا د ډیپټي سپیکر څوکۍ له هغې وروسته خالي شوې وه کله چې پخوانی ډیپټي سپیکر امتیاز شاهد قریشي صوبایي وزیر وټاکل شو. دغه څوکۍ د 1300 میاشتو راهیسې خالي پاتې وه. افغان چارواکي وایي پر کابل ښار پرون شپه 3 راکټي حملې وشوې. یو شمېر عیني شاهدان او پولیسو خبري رسنوي ته ویلي چې یو راکټ په کابل کې د امریکا د سفارت دروازې ته نږدې لګیدلی، دوهم د شیرپور په سیمه کې او دریم د سیټي سنټر په شاوخوا کې لګیدلی دی. د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي. پرون په باګرام کې د ناټو او افغان امنیتي ځواکونو په ګډه ګزمه انتحاري حمله وشوه چې د ناټو لږ تر لږه شپږ عسکر پکې وژل شول. د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو واخیست. یو امریکایي چارواکي چې د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط خبر رسنوي ته معلومات ورکړي ویلي چې دا حمله د ناټو پر امریکایي عسکرو شوي او وژل شوي عسکر امریکایان دي. ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن آذربایجان ته لاړ شي. ښاغلی غنی به په باکو کې له ولسمشر الهام علیف او نورو لوړ رتبه چارواکو سره ګوري. د ارګ مطبوعاتي دفتر وایي چې د سفر هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکاریو پراختیا ده. ولسمشر غنی به له آذربایجان سره د همکارۍ ځینې سندونه هم لاسلیک کړي چې جزئیات یې لا نه دي څرګند. آذربایجان ته د ښاغلی غنی دا سفر یو ورځنی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي نیکولاس هیسوم پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې مخامخ له افغان حکومت سره د سولې په بهیر کې ونډه واخلي. نوموړي پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان پر حالاتو خبرو ته ځانګړې شوې وه وویل وسلوالې ډلې یوازې د بحران لپاره د سوله ییز حل د موندلو له لارې د خپلو خلکو لپاره ښه نیت څرګندولی شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یو نامه مشر ټینګار وکړ چې له افغان حکومت به خپل ملاتړ جاري ساتي. نیکولاس هیسم ټینګار وکړ چې ملګري ملتونه به له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د افغانانو د بشري حقونو پاملرنه کوي. ایران وایي د امریکا د ویزو په پروګرام کې بدلون د تهران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ترسره شوي تړون سره په ټکر کې دی. واشنگټن په دې وروستیو کې د ویزو نه پرته د 30 هیوادونو اتباعو امریکې ته د تللو پروسه سخته کړې ده. اوس د دغو هیوادونو کسان که ایران، عراق، سوریه یا سودان ته په تیرو 5 کلونو کې سفر کړی وي مکلف دي چې امریکا ته د داخلېدو لپاره ویزې واخلي. د ایران د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر عباس عرقچی د ایران سرکاري ټلویزیون ته ویلي د ویزو نوې مقررات به په اقتصادي، کلتوري، ساينسي او سیاحتي څانګو منفي اغېز پرې باسي. کازاکستان او اروپایي ټولنې د یو بل سره د نږدې همکارۍ تاریخي تړون لاسلیک کړ. د اروپایي ټولنې او کازاکستان ترمنځ د شراکت زیاتولو همکارۍ تړون پرون د کازاکستان په سرخار استانه کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر فدریکا موغیرانی او د کازاکستان د بهرنۍ چارو د وزیر ایرلان ادریسوف ترمنځ لاسلیک شو. استانه او برسلز تیر کال دې تړون ته د رسیدو لپاره په مذاکراتو څلور کاله پوره کړل. اروپایي ټولنه په منځنۍ اسیا کې د تر ټولو پیاوړي اقتصاد لرونکو هیواد کازاکستان سره د همکارۍ د قوی کولو لیواله ده. د دې تړون له مخې اروپایي ټولنه کازاکستان ته همغسې د آزاد تجارت موقع ورکوي لکه یوکراین، جارجیا او مالدووا ته چې ورکړې ده. په داسې حال کې چې استانه او برسل د یو بل سره اړیکې پیاوړې کوي، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین مسه کوله چې د استانې سره خپلې اړیکې مضبوطې کړي. کازاکستان د ایرویشیا اقتصادي ټولنې مهم غړی ګڼل کیږي. دا تر دې غړې د مشال نړیوال خبرونه. بیا هم درته په خبرونه کې هر کله وایم. د پاکستان د دفاع وزیر وایي د ضرب عضب عملیات کامیاب پر مخ روان دي. افغان او پاکستانی چارواکو د سولې د خبرو جاری ساتلو په اړه په کابل کې غونډه وکړه. په افغانستان کې کله یوې خوا د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې کیږي، له بلې خوا هلمند کې د سختې جګړې راپورونه دي.
سره له دې چې موږ د سولې خبرو ته آمادګي نیسو، سره له دې چې موږ د سولې خبرو ته هیلمن یو، او موږ په هیڅ صورت د سولې په خبرو کې د دغه ډول حملاتو له خاطر څخه امتیاز ورکولو ته هم ژمن نه یو.
د عوامي نېشنل ګوند د یو پخواني مخکښ مشر ارواخات بشیر بلور د مرګ نن 3 کاله پوره شول. یو راپور پیلرو افغان ولسمشر اشرف غنی نن آذربایجان ته سفر کوي. دا موضوع هم سیړو او د ژوب د سنډیمن کلا د تاریخي ارزښت په اړه هم یو راپور لرو.
دا ښایسته کلا دی او دا خپل تاریخ لري. دغه رنگ چې دی ریزیډنس ډیپټی کمشنر کا ګرد پښتون بلډ کې نستا.
د دې تر څنګ تاسو 19 پروګرام پام کوه هم اوریدئ شئ را سره اوسئ. دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپکسو یوی شو دا انټرنیټ تلاری په www.mashalradio.com باندې رازو د خبرونې لومړی ریپورت ته. د لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي چې په ملک کې د ترهګرو خلاف عملیات په بریمنه توګه پر مخ روان دي. په دې موضوع په تیره خبرونه کې زموږ همکار احمد الله موږ ته داسې معلومات راکړل.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلی دی چې د اپریشن ضرب عضب چې کوم دی هغه کامیابی سره مخ په وړاندې روان دی. د اپریشن په کامیابی سره چې کوم روان دی، د لوی په ملک کې د ترهګرو مکمله خاتمه چې کوم ده هغه طرف ته موږ روان یو لګیا دی. تیر ورځ په حسن عبدال کې وی دستوري تخپل وینا کې نوموړي ویل چې دې کې هیڅ شک نشته دی چې زموږ دښمن چې کوم دی هغه ته ډیر نقصان رسیدلی دی او هغه په تیښته مجبور شوی دی. خو تر دې څو پورې چې دی موږ په مکمله توګه خاتمه نه کړي، تر هغه وخت پورې د اپریشن چې کوم دی دا به جاری وي. د خواجه آصف وینا وه چې ملک چې کوم دی هغه د ترهګرۍ پر ضد باندې دا فیصله ییز جنگ لګیا دی شروع کړی دی، او د ترهګرۍ پر ضد باندې د پاکستان چې کوم قربانیانې دي او هغې په درسته نړۍ کې د هغې مثال چې کوم دی هغه په نظر نه راځي. د خواجه آصف وینا وه چې موږ غواړو چې موږ خپل راتلونکي نسل له محفوظ او خوشحاله پاکستان ورکړو، او دوی بغیر د څه ویرې خطرې نه دلته ژوند وکړي، او په دې اپریشن کې خصوصا ضرب عذب اپریشن او دغه شان په ملک کې چې نور کوم د ترهګرو یا نور چې کوم قوتونه د هغې په ضد باندې چې کوم عملیات روان دي، نو په دې کې نه صرف د پاکستان فوج ځوانانو بلکې نور سکیورټي چارواکي چې کوم دي امنیتي چارواکي هغې ډېرې زیاتې قربانیانې ورکړي دي، او د دوی په دې قربانیانو باندې ټول قوم ته او موږ ته فخر دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
افغان او پاکستانی چارواکي د سولې د پروسې پر بیا پیلېدو د مدني ټولنو، شوراګانو او امنیتي بنسټونو ترمنځ د خبرو په دوام تاکید کوي. د خبرې د دواړو هیوادونو چارواکو د دوشنبه په ورځ په کابل کې له پولیا خوا په نامه پیوی ناسته کې وکړې. افغان چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور پر ټینګېدو تاکید وکړ او ویل د سولې د ټینګښت لپاره باید ګډې هڅې وشي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د سولې د مذاکراتو د بیا پیلېدو په اړه د جمهور رئیس اشرف غنی له څرګندونو وروسته ځینو افغان او پاکستانی چارواکو هم د دې پروسې په بیا پیلېدو تاکید وکړ. افغان او پاکستانی چارواکو د دوشنبه په ورځ په کابل کې د پولي اخوا په نامه یوې ناسته کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په ټینګښت تاکید وکړ. دا ناسته چې د ډیورن په نامه د مدني ټولنې لخوا جوړه شوې وه، پکې د سولې په پروسه کې د جمهور رئیس سلاکار قطب الدین هلال وویل د دواړو هیوادونو د مشرانو رښتینې هڅې کولی شي چې سیمې ته سوله او ثبات راولي.
زه ډاډه یم چې د دواړو هیوادونو ترمنځ رښتینې اړیکې کولی شي چې سوله ټینګه کړي، خو تر هر څه لومړی باور ته اړتیا ده، له هغې وروسته د سولې لپاره نورو اقداماتو ته.
شاوخوا لس ورځې مخکې اسلام آباد ته د جمهور رئیس اشرف غنی د سفر پر مهال پاکستانی چارواکو ژمنه کړې چې ډېر ژر به له طالبانو سره د سولې مذاکرات پیل شي. پاکستانی چارواکي وایي دا ډول ناستې کولی شي چې د دواړو هیوادونو اړیکې ښه کړي. دوی وایي په همدې توګه به د دواړو هیوادونو استازو ته زمینه برابره شي چې د سولې د ټینګښت لپاره پر خپلو حکومتونو فشار راولي. په جوړې ناسته کې په افغانستان کې د پاکستان سفیر ابرار حسین وویل د افغانستان ثبات کولی شي چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې پراخ کړي.
The Pakistan government is fully cognizant of the fact that only
د پاکستان حکومت پر دې حقایقو پوه دی چې د افغانستان سوله کولی شي د سیمې اقتصادي پراختیا ته زمینه برابره کړي. افغانستان او پاکستان دواړه د تروریزم قرباني دي. موږ باید د سیمې هیوادونو ته ورسوو چې د یو بل په کورنیو چارو کې د نه لاسوهنې پر پالیسۍ عمل وکړي.
همدارنګه په افغانستان کې د انګلستان سفیره کیرن پیرس وایي د افغانستان او پاکستان ثبات ورته مهم دی، او که په دې برخه کې مرستو ته ضرورت احساس شي هیواد حاضر دی چې وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
افغان چارواکي وایي طالبان به پرېنږدې چې د هلمند په شان حملو څخه د سولې د ممکنه راتلونکو مذاکراتو لپاره ګټه واخلي، خو دوی زیاتوي چې دوی به هم د وسلوالو خلاف عملیاتو ته ادامه ورکړي. په داسې حال کې چې دواړه خواوې د جنگ د ودرولو خبره نه کوي، نو آیا په داسې حال کې به سیاسي روغه جوړه وشي؟ آیا د سولې خبرې به بیا پیل شي؟ بشیر ګواخ په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د اجرایه رئیس یا CEO ډاکټر عبدالله یوان جاوید فیصل پرون مشال ریډیو ته وویل چې طالب وسوال د سختو بریدونو په کولو سره غواړي د سولې ممکنه راتلونکو خبرو کې بر لاس پیدا کړي، خو هغه زیاته کړه
سره له دې چې موږ د سولې خبرو ته آمادګي نیسو، سره له دې چې موږ د سولې خبرو ته هیله من یو، په عین وخت کې موږ نظامی عملیات د افغان امنیتي ځواکونو فعالیتونه په ټولو ساحو کې ادامه لري. هیڅکله به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې هغوی د خلکو آرام ژوند ګډوډ کړي، او موږ په هیڅ صورت د سولې په خبرو کې د دغه ډول حملاتو له خاطر څخه امتیاز ورکولو ته هم ژمن نه یو. هیڅ ډول امتیاز ممکن نه دی چې وسلوال مخالفین دي دغه ډول حملو څخه په لاس راوړي.
یاد دې وي چې لنډه موده وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی اسلام آباد ته ورغلی و، او د چارواکو په خبره یې هلته له پاکستانی چارواکو سره د نورو موضوعاتو سربیره د طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د بیا شروع کولو په اړه هم خبرې کړې وې. که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې د طالبان سره به د افغان حکومت خبرې کله او په کوم ځای کې پیل شي، خو جاوید فیصل وایي چې خبرې او جګړه په یو محل نشي کېدلی، نو ځکه باید اوربند وشي.
زموږ طبقو پرنه هم هم داوه نن هم هم داده او پا دی فکره چه که چیره کومه داله پا واقعیت که هم وارده چه دسولی خبری و که بینان لجنگ دلاس وخلی نور دی خلق نشهیده نوی او ثابت دی که چه دوی او دوی طرفداران دسولی خبرو تا لیواره دی او پا واقعیت که وارده چه داغ داول یوا موافقه دسولی خبرو تختر لاسه سی اما که چیره پریول است جنگ رامال دی پر بل اساس دسولی خبری کیری په دغه سی وضعیت کې موږ نه پر وسلوالو په ډلو باندې باور کولای شو نه هم د هغوی پر ملاتړ کوونکو باندې چې دوی دسولی خبرو ته چمتو کوي.
په هلمند کې د تازه نښتو په ترڅ کې طالبانو د پرمختګ او افغان حکومت د ځپلو دعوی کړی دی. د سرکار لخکرګا اوسیدونکي نثار احمدی وایي په سنگین خانشین او ګرش کولسوالیو کې سخت جګړو ولسی خلک ډیر ځپلې دي.
دلته خلک ډیر سخت په ناورین کې ژوند کوي. په سلګونه په زرګونه خلک یې ماجر شوي دي. د شتو ته تللي دي، په یخ کې ژوند کوي، کورونه یې پرېښي دي، مالونه یې چور شوي دي، شتمنۍ یې لوټ شوي دي، انسانان وژل شوي دي، په لویه کې یو قتل عام روان دی.
نو په داسې حال کې به د سولې خبرې څنګه بیا پیل شي؟ اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو افراسیاب خټک وایي چې اوربند باید وشي، خو د جنگ بندۍ لپاره لومړی خبرې ضروری دي چې د پاکستان نږدې دوست چین پکې ښه رول ترسره کولی شي.
چین پکې مهم نقش لري ځکه چې چین د دواړو هیوادونو دوست دی او دواړو هیوادونو سره ډېرې ژورې نږدې اړیکې دي او خدای مکه که دلته کې د جنگ اور بلیږي نو چین هم هغې نه بې اغېزې نه پاتې کېږي. لہذا بین الاقوامي نظارت ضروري دی او چې خبرې ترې هر څه کېږي. مخکې نه سړی وایي چې دا سړی خبرې نه کوي نو بیا خبرو ترو ناستې فایده به نه وي.
د یادونې وړ ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بیا بیا ویلي چې د پاکستان په منځګړتوب د طالبانو سره د خبرو لپاره تیار دي، خو باید چې د ښو نتیجو لپاره یې نړیوال ضمانتونه موجود وي. اسلام آباد بیا وایي چې پر طالبانو ډېر کنټرول نه لري، له جګړو یې نشي منی کولی خو د خبرو ورته ویلی شي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هلمند د امنیت ښه کېدو ته به له هرې ممکنه لارې کار واخلي. د کورنیو دفاع وزارتونو ویاندویانو پرون په یوه ګډه خبرې غونډه کې وویل چې د هلمند امنیتي وضعیت جدي دی، خو ډاډې ورکړ چې امنیتي ځواکونه به په مخالفینو د فعالیت فضا تنګه کړي. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم پرون د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې د هلمند موضوع د بحث وړ ده، حکومت ورته د حل لارو د موندلو په هڅه کې دی. تفصیل د اسدالله لودین نورو.
که څه هم په هلمند کې د جګړې شدت اندېښنې راپارولي، خو د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې وسلوال مخالفین به په دغه ولایت کې د پښې ځای پیدا نه شي کړای. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د دوشنبه په ورځ د دفاع وزارت له ویان سره په یوه ګډه خبري ناسته کې وویل چې له ټولو ممکنو لارو چارو به کار واخلي څو د هلمند په امنیت کې ښه والی راشي. ښاغلي صدیقي وویل په تیرو 24 ساعتونو کې د هلمند امنیت خوالی ته په لوړه کچه غونډې شوې او دغه ولایت ته د اضافي سرتیرو د لیږلو پریکړه هم شوې دي. دای وای موږ له ټولو هغو لارو چارو کار اخلو چې د هلمند امنیت د خوالی لامل کیږي. له موږ سره د امریکایي ځواکونو او نړیوالو متحدینو ملاتړ هم شته. ان شاء الله مخالفین په هلمند ولایت کې ماته خوري. صدیق صدیقي وویل چې د هلمند امنیتي وضعیت ته جدي پام کیږي او زیاته کړه چې په روانو عملیاتو کې په هلمند کې وسلوالو مخالفینو ته ډیره مرګ جوبله هم اوخته ده. د دفاع او کورنۍ چارو وزیران وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په هلمند کې 15 د ملي اردو سرتیری او و پولیس وژل شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند مرستیال والی له دې وړاندې له ولسمشر اشرف غنی څخه په یو لیک کې غوښتنه کړې وه چې د هلمند امنیت ته جدي پام وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري بیا وایي چې د هلمند په ټولو ولسوالیو کې جګړه روانه ده او د ځانګړو ځواکونو په ګډون هوایی ځواکونه هم هلته لیږل شوي دي. بل ورته د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله بیا وایي د هلمند د امنیت د ښهوالي لپاره هر اړخیزې هڅې روانې دي او هیله ښیي چې دغه هڅې به نتیجه ورکړي.
د هلمند امنیت یوه توده موضوع ده. په دې اړه غونډې او پریکړې وشوې او هیله ده چې د دغو پریکړو په عملي کېدو سره د هلمند په امنیتي وضعیت کې ښهوالی راشي. همداسې به هم یو شمېر امنیتي مسؤولین په دې مصروف دي چې څنګه د هلمند د حالت په اړه اقدام وکړي.
له
دې وړاندې په ملي شورا کې د هلمند استازو ویلي وو چې سنګین ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې، خو د کورنیو او دفاع وزارتونو چارواکو دغه راپورونه رد کړل. په هلمند کې جګړې په داس حال کې تودې شوې چې پینټاګون یا د امریکا دفاع وزارت هم په خپل وروستي راپور کې وویل چې په 2015 میلادي کال کې امنیتي ګواښونه په افغانستان کې زیات وو.
تاسو د اسد الله لودین رپورټ اورید. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن آذربایجان ته ځي. د ولسی جرګې غړي او اقتصادي کارپوهان آذربایجان ته د ولسمشر سفر مهم بولي او وایي هغه وخت به دا سفر ګټور تمام شي چې آذربایجان په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره عملي همکاري پیل کړي. نور تفصیل د کابل نه د صفی الله استانکزی په راپور کې.
افغان ولسمشر دا ځل د اقتصادي همکاریو او دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا لپاره د سې شنبې په ورځ د سیمې یو بل هیواد آذربایجان ته ورځي. ولسي جرګه او افغان کارپوهان هیله ښیي چې افغان ولسمشر وکولی شي له تیلو او نفتو ډک آذربایجان ته په سفر کې اقتصادي همکاري جلب کړي او د لاجوردو لارې په اړه لازم پرمختګونه وکړي. په ولسي جرګه کې د فاریاب د خلکو استازي انجینیر محمد هاشم مرتاق د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې آذربایجان ته د ولسمشر محمد اشرف غنی سفر مثبت وباله او وی ویل چې دا هیواد کولی شي د سیمې هیوادونه د اقتصاد او ترانزیت په برخه کې لا ډیر سره نږدې کړي.
ما فکر میکنم به خاطر همین
دی وای زه فکر کوم چې د ترانزیت انتقال او اتصال په برخه کې آذربایجان ډیر ښه رول لوبولی شي او ښه ارزښت لري. زموږ د سیمه ایزو همکارانو د همکاري په برخه کې یو تر هم شته چې هغه د لاجوردو لار ده چې د آذربایجان او تور سمندر کې لارې افغانستان او اروپا سره نښلوي. نو ولسمشر چې کوم سفر آذربایجان ته لري حتما به زموږ د هیواد لپاره مهمې او برخلیک ټاکونکي پایلې ولري.
حتما ای تعیین کننده هست و خیلی خوب از وضعیت کشور ما.
خغلی ورتاق ویل چې له شاوخوا یو کال راهیسې په آذربایجان کې د افغانستان سیاسي نمایندګي پرانستل شوې چې تر دې دمه د افغانستان په اړه دغه هیواد کومې بدبینی نه ده ښودلې، بلکې برعکس یې په ځینو برخو کې په ډاګه کړي چې همکاري ته لیوالتیا لري. په ولسي جرګه کې د جوزجان د خلکو استازي عبدالستار درزابي هم آذربایجان د تیلو او ګازو غنی هیواد بولي او وایي چې په خو پلانونو سره به وکولی شو د دغه هیواد ښې همکاري جلب کړو. خغلی درزابي وایي آذربایجان د تیلو او ګازو یو ډک هیواد دی. د کرنې له پلوه هم یو پرمختللی هیواد دی. که د سیمه ایزو همکاریو مسله پام کې ونیسو دا هیواد به ښې همکاري راسره وکړي. د جمهور رئیس مرستیال ویان دغه سفر په اړه ویلي چې محمد اشرف غنی به له آذربایجاني مشرانو سره اقتصادي تړونونه لاسلیک کړي او هڅه به وکړي چې د افغانستان د خودکفایي لپاره د سیمې د دغه هیواد همکاري جلب کړي. که څه هم د ترکمنستان، ازبکستان او د منځنۍ اسیا ځینو نورو هیوادونو وخت نا وخته له افغانستان سره اقتصادي همکاري کړي دي، خو د آذربایجان همکاري کومه مخینه نه لري. اخوا اقتصادي کارپوهان ټینګار کوي چې آذربایجان به تر ډیره د سیمې د نورو بډایه هیوادونو په څیر ونه توانیږي چې له افغانستان سره مرسته وکړي، خو بیا هم هیله ده چې دا هیواد په ځینو برخو کې همکاري ته زړه ښه کړي. د کابل پوهنتون د اقتصاد استاد سیف الدین سیحون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در چارچوب همکاری های ایکو میتونن کینا همکاری کنن در زمینه
های ایکو سازمان به چوکاټ کې دوی کولای شي چې د سوداګرۍ، ترانزیت او توریزم په برخه کې ځینې مرستې وکړي. که آذربایجان هم له افغانستان سره د تحصیلي بورسونو او ښوونیزو برخو کې مرسته وکړي ښه به وي، خو د آذربایجان په څیر هیواد نه ډېرې همکاري تمه نه شو کولای. ښاغلی سیحون وایي که د دغو سفرونو هدف له آذربایجان څخه د لاجوردو د لارې په برخه کې د ډېرې همکاري تمه وي، نو د دې لارې بدیل هم چې ایران دی له افغانستان سره شته چې هم اسانه لاسرسی ورته لري او هم هغه هیواد همکاري ورسره. افغان ولسمشر په داسې حال کې د خپلې کابینې د اقتصادي سکتور د وزیرانو او د ملي امنیت له سلاکار سره یو ځای آذربایجان ته ځي چې څو ورځې مخکې ترکمنستان ته په سفر کې د ټاپي ګازو د نلیکې د غځولو کار پرانیست او ویلي دي چې هڅه کوي افغانستان د ټولو هیوادونو د اتصال په مرکز واړوي. صفی الله ستانگزی، ازادي راډیو، کابل.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
نن د خیبر پختونخوا د اسمبلی د ډیپټی سپیکر د ټاکلو لپاره په اسمبلی کې انتخابات ترسره کیږي. د حکمران اتحاد لخوا مهر تاج روغانی او د اپوزیسون لخوا درباب اکبر حیات ترمنځ به مقابله وي. زموږ همکار غلام غوث له پیښوره راپور لري.
نن د خیبر پختونخوا د اسمبلی د ډیپټی سپیکر د ټاکنې لپاره په اسمبلی کې انتخابات ترسره کیږي او د حکمران اتحاد لخوا د پاکستان تحریک انصاف د مهرتاج روغانی بیبی او د اپوزیشن لخوا د مسلم لیگ نون د ارباب اکبر حیات ترمنځ به مقابله وي. او دې لړکی نن د صوبایي اسمبلی د سیکرټریټ یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې نن د دوو بجو نه تر پنځو بجو پورې به په اسمبلی کې د اوټونو اچولو بهیر ترسره کیږي. د خیبر پختونخوا د ډیپټی سپیکر سوکۍ د هغې وروستو خالی شوې وه کله چې پخوانی ډیپټی سپیکر امتیاز شاهد قریشی صوبایي وزیر و ټاکلی شو او دغه څوکۍ د 1300 میاشتو راسی په پاکستان تحریک انصاف کې د دغه څوکۍ په سر د اختلافاتو له وجې خالی و. په صوبایي سملای کې د دین وړاندې د پاکستان تحریک انصاف د غړو شمیره 55 و او د عوامي جمهوری اتحاد په تحریک انصاف کې د شاملېدل وروسته د پاکستان تحریک انصاف د غړو شمیره 16 ته رسیدلې ده او په حکمران اتحاد کې د قومي وطنګوند د غړو شمیره 10 ده او د جماعت اسلامي د غړو شمیره 6 ده. دارنګ په متحده اپوزیشن کې د جمعیت علما اسلام د غړو شمیره 12 ده او د مسلم لیگ نون د غړو شمیره 14 ده او د پیپلز ګوند د غړو شمیره 6 او د عوامي نېشنل ګوند د غړو شمیره 15 ده او دا رنگ د اپوزیشن د ټولو غړو شمیره 34 ده.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څوار به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
د پښتونخوا پخوانی سینیئر وزیر او د عوامي نېشنل ګوند یو مشر ارواښاد بشیر احمد بلور درې کاله وړاندې په همدې ورځ په پېښور کې په وزن مرګ حمله کې ووژل شو. نوموړی د پښتنو له زړورو مشرانو څخه ګڼل کېده او تل به یې د ترهګرۍ ځپلې ولسي خلکو ډاډګیرنې ته ځان رساوه. د مشال رادیو خبریال خالد خان چې د ارواښاد بشیر احمد بلور سره یې د هغه په ژوندون یې ګڼ شمېر مرکې کړي، په خپل دې راپور کې د هغه د مرکې ځینې خبرې راخیستې دي او تاسو ته یې هم دراوړئ.
د کال 2012 دویشتم دسمبر ماخام چې کله د خپل ګوند یو سیاسي غونډه رستو، د هغه وخت د پښتونخوا سینیئر وزیر او د عوامي نېشنل پارټي مشر بشیر احمد بلور د کور په لور روان شو. نو مرګې ورته د کیسه خانې بازار څخه نږدې په یو تنګ کوڅه کې انتظار کولو او هغه انسان چې د ځان مرګې بریدونو او چاودنو رستو به د خلکو تسلي کوله په خپل د مرګ په جال کې گیر شو. خو په بشیر بلور دغه ړومبی ځان مرګي برید یا حمله نه وه، بلکې د دې نمخ کې هغه سلور بریدونو کې ژوندی پاتې شوی او ویل به چې کوم شپه په ګور وي هغه په کور نشي کېدی.
دو ځله په ما خودکش شوی دی، خو زمونږ دا ایمان دی چې کوم شپه په ګور دی هغه په کور نه دی، کوم په کور دی هغه په کور نه دی.
بشیر بلور د اګست په ړومبنۍ نیټه په کال 1973 کې د پېښور یو شتمن کورنۍ بلوردین کره زیږېدلی و. په کال 1975 کې د وکالت سند ترلاسه کولو پس یې څه مودې دپاره وکالت هم کړی و، خو بیا په 1970 کې عملي سیاست کې قدم کېښود او ډېر زر د نېشنل عوامي پارټي یو فعال غړی جوړ شو. هم د دغه ګوند هغه څلور ځله صوبایي صدر او د دې ګوند په ټیکټ 15 ځله د پېښور نه د صوبایي اسمبلی غړی منتخب شو. د کال 2008 ټاکنو نه پس هغه د خیبر پختونخوا سینیئر وزیر جوړ شو او هم د ده په کوششونو په لومړي ځل د سوات طالبانو سره د امن معاهده وشوه چې بیا وروسته طالبانو ماته کړه.
موږ خو عدم تشدد والے، موږ تشدد نه غواړو. چې موږ رالو نو پہله فیصله موږ دا وکړو چې موږ خبرو اترو باندې مسله حل کوو. زه او زمونږ دا منسٹر صاحب انوائرمنٹ موږ لاړو چک درې ته چې څوک نه شوتلی.
بشیر بلور مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مارکه کې ویلي وو چې دا پښتنو په ځمکه دا ترهګرۍ جنگ په دوی تپل شوی دی چې پکې د پښتنو بچی مري، سکولونه ړنګیږي او حجرې او جماعتونه په نښه کیږي.
دا جنگ چې دی دا بالکل زنګ جنگ نو، خدا بدقسمتی دا ده چې اوس دا جنگ زنګ دی. زما په جمعتونو کې دیو بلاس کوي د قران کریم بے حرمتی کیږي زما په اسپیټالونو کې دیو بلاس کوي خاص کر زما سکولونو بلاس کوي زما بچی سکولونو ته نه پرې خودل غواړي
دا عوامي شپاټه په حکومت کې چې کله په خبر او خیبر پښتونخوا کې ځانمرګي بریدونه او چودنې زیات شوې نو باوجود د دې چې بشیر بلور خپل ژوند ته خطر و خو هغه به د ټولو نه مخکې اسپیټال یا د چودنې ځای ته رسیدو
باجوړ کې بلاسو زلانو نلته باجوړ خلک پریس والو ماته جی دلته خو نه منې راغله نه منسٹر راغله او زه هغه مکمل چرته چې بلاسو هغه ځای ته دکان ته لاړم نو هغه صرف مقصد دایي چې خلکو ته هغه یره نه پیدا نه
بشیر بلور ته د خپل بہادرۍ په وجہ د پاکستان صدر له اړخه د شجاعت تمغه او د پښتون اولس له اړخه د ترخګری په ضد جنگ کې د یو لوی اتل نوم ورکړی شو او نن هم په زرګونو خلک د بشیر بلور او د هغه د ملګرو په 28 دسمبر د مرګ ورځ ډیر په عقیدت او احترام سره مانځي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
میړنی دی چې یادېږي اوریدونکو د بشیر احمد بلور پاړه تاسو د خالد خان راپور اوریده د سهار 10:30 بجې دی د خبرنو لنډی استفام وکړه. پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي د ترهګرۍ خلاف ضرب عضب عملیات په کامیابۍ پر مخ روان دي او زر ده چې په ترس کې به له هېواده د ترهګرۍ ناسور ختم کړی شي. نن د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ د ډیپټي سپیکر د ټاکلو لپاره په اسمبلۍ کې انتخابات ترسره کیږي. د حکمران اتحاد لخوا مهرتاج روغانی او د اپوزیسیون لخوا د ارباب اکبر حیات ترمنځ په مقابله وي. په کابل کې د اسلام آباد سفیر ابرار حسین وایي د افغانستان ثبات په سیمه کې اقتصادي اړیکې پراخول شي. نوموړي دغه څرګندونې د پولیا خوا په نامه په یوه غونډه کې وکړي. دغه غونډې ته د افغانستان د ولسمشر د سولې په پروسه کې صلاحکار قطب الدین هلال وویل د دواړو هیوادونو د مشرانو رښتونې هڅې کوي شي چې سیمې ته سوله او ثبات راولي. ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن آذربایجان ته لاړ شي. ښاغلی غنی به په باکو کې له ولسمشر الهام علیف او نور لوړ رتبه چارواکو سره ګوري. آذربایجان ته د ښاغلی غنی د سفر یو ورځنی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي نیکولاس هیسوم پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې مخامخ له افغان حکومت سره د سولې په بهیر کې ونډه واخلي. افغان چارواکي وایي پر کابل ښار پرون شپه درې راکټي حملې شوې دي خو د تلفاتو په اړه یې جزئیات نه دي خبر کړي. ایران وایي د امریکا د ویزو په پروګرام کې بدلون د تهران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ ترسره شوي تاریخي تړون سره په ټکر کې دی. او قزاقستان او اروپایي ټولنې د یو بل سره د نږدې همکارۍ تاریخي تړون لاسلیک کړ. د اروپایي ټولنې او قزاقستان ترمنځ د شراکت د زیاتولو او همکارۍ تړون پرون د قزاقستان په استانه ښار کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر او د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزیر لخوا لاسلیک شو. دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د خبرونې په وروستیو شیبو کې تاسو پام کوو. پروګرام اوریدل شي سو راپورونه به هم وي. خو اوس رسنیو ته کتنه کوو. ورزو اسلام آباد ته د احمد الله نورو چې نن پاکستاني ورځپاڼو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړي.
آج ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا حکومت د اتم قامی مالیاتي کمیشن ایوارډ لپاره د صوبې کیس تیار کړي او د ان اف سی ایوارډ لپاره کېدونکو غونډه کې به د خپل حقونو لپاره په وفاقي حکومت فشار اچوي او وایي چې په قامی مالیاتي ایوارډ به لاسلیک د مالیاتي حقونو په شرط باندې کوي. ورځپاڼه لیکي چې له ډېرې مودې راهسې د خیبر پښتونخوا حکومت د وفاق نه د مالیاتي حقونو غوښتنه کوي چې په کې له ټولو لومړی د بجلی منافع شامل ده. د کوم لپاره چې صوبایي حکومت وخت په وخت احتجاجونه او مظاهره کړي دي او وفاق یې غوښتنه کړي چې د بجلی خالصه منافع دي ورته په نوي جوړ کړی شوی شرح ورکړي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې په کار ده چې وفاق د خیبر پښتونخوا صوبې صورتحال په نظر کې وساتي. دا صوبه د ترهګرۍ نه تر ټولو زیات متاثره شوې ده. بل پلو په دې صوبه کې د پاکستان د نورو صوبو پرتله زیات د بجلی او ګیس لوډ شیډنګ هم کیږي چې له کبله یې د دې صوبې معیشت ډېر زیات متاثره شوی دی. نو باید چې وفاقي حکومت په ان اف سی ایوارډ کې د خیبر پختونخوا صوبی پورا پورا خیال وساتی او دا مسله په ترجیحی بنیادونو باندې هوار کړی. د ترڅنګ مشرق ورسپان خپل اداریا د ګیس په کم پریشر باندې لیکل دا اداریا لیکي چې د پیښور په بیلابیلو سیمو کې د لس نه تر څوارلس ګنټو پورې د ګیس د کم پریشر لکبله د دې ځای اولس له سختو ستونزو سره مخ دی او اولس یا خود ایل پی جی سلندرې کاروي او یا لرګي سوځوي. ورسپان لیکي که وکتل شي نو یو طرف ته که دا صوبه د خپلو ضرورتونو نه زیاته بجلی پیدا کوي نو بل پلو په لکی مروت، کوهاټ او نورو علاقو کې دومره ګیس پیدا کیږي چې د دې صوبې د ضرورت نه زیات دی. نو په داسې صورتحال کې که موږ آئینی غوښتنو ته وګورو نو په اتلسم آئینی ترمیم کې ویل شوي چې کوم ځای کې یو سیس پیدا کیږي لومړی حق پرې د هغه صوبې دی، خو دلته صورتحال بدل دی. ورسپان لیکي دلته د دې صوبې ټول ګیس په پنجاب کې خرج کیږي او دا صوبه یې له محرومیانو سره مخ کړې ده. ورسپان په اخیره کې لیکي زمونږ کار دی چې ولسی مسلې په ګوته کړو، خو اصل ذمواري د حکومت جوړیږي چې د دغه مسلو د حل ادراک وکړي. نو باید چې وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا د ولس دا مسله په نظر کې وساتي او په ترجیحي بنیادونو د دې د حل اړخ ته پام راوګرځوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې د دغه هیواد د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف د محبوبیت د زیاتېدو د لاملونو په اړه مقاله خپره کړې او ورکې راغلي چې له پېښور تر کراچۍ پورې د لویو لارو په سر لوحې لګېدلې چې ورکې د جنرال راحیل شریف ستاینه کوي. بل پلو امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د حکومت د اپوزیسیون ډلې جوړېدو او د هغې د غوښتنو په اړه لیکنه خپره کړې ده. هارون باچا دغه دواړه مقالې لوستې دي.
د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي پاکستان اخر کار وتوانید چې ځان ته د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف په شکل کې یو اتل پیدا کړي. نوموړي په ډېره لږه موده کې په پاکستان کې تر ټولو محبوب شخصیت بڼه خپله کړه. د پېښور تر کراچۍ پورې پر غځېدلو لارو پوسټرونه او لوی لوحې تر سترګو کېږي چې ورباندې په هیواد کې وسلوالو ته د ماتې ورکولو لپاره د جنرال شریف له ستاینو ډک شعارونه لیکل شوي دي. د لیکنې تر مخه د نوموړي د دې ولسی محبوبیت تر شا یوه خبره دا هم ده چې هغه هند ته په زغرده ویلي چې که یې د پاکستان پر وړاندې تیری وکړ نو سخت ځواب به ورته ورکړي. بیا هم د وسلوالو ډلو پر ضد د پاکستان پوځ بریاوې له نیوکو سره مخامخ کیږي. ځینې کتونکي وایي چې پوځ یوازې په هغو وسلوالو ډلو پسې راغستې ده چې د پاکستان ریاست ته ګواښ جوړوي. نړیوالې ټولنې په بیا بیا د پاکستان له حکومت غوښتي چې د حقانی شبکې او لشکرې طیبه په څیر وسلوالو ډلو پر ضد هم اقدام وکړي، خو د لیکنې تر مخه دغه غوښتنو ته لا هم د تسلۍ وړ ځواب نه دی ویل شوی. پاکستان غواړي اول د دغه هیواد مخالف وسلوال له منځه یوسي او وروسته له هغو سره چې د امریکا او یا هم هند امنیت ته خطر جوړوي وګوري. بلخوا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه لیکنه کې راغلي په کابل کې د افغان حکومت اپوزیشن چې نوې نوې جوړ شوی د ولسمشر اشرف غنی حکومت ته خبرداري ورکړې چې که په راتلونکو نهو میاشتو کې یې ځایي ټاکنې ترسره نه کړي نو خپل مشروعیت به له لاسه ورکړي. دغه اپوزیشن چې د حفاظت او ثبات شورا په نوم یادیږي البته هغه وخت کمزوره شو چې ځینې غړي یې چې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په کابینه کې یې چوکۍ درلودې په دې ویلو سره له شورا ووتل چې له حکومته ډېر لږ څه غوښتل شوي دي. د افغان حکومت د اپوزیشن د غړو د هیواد د قبایلي مشرانو د یوې جرګې رابللو په ترڅ کې د یوه انتقالي حکومت جوړولو پر خبره ټینګار وکړ. په لیکنه کې د څېړونکو په حواله زیاته شوې چې د اپوزیشن ډلې جوړولو تر شا دوه مقاصد دي. یو دا چې پر حکومت د خپلو کړو ژمنو پوره کولو لپاره فشار راوړل شي او دویمه دا چې د اپوزیشن کړیو ته په حکومت کې ونډه او اختیار ورکړل شي.
بل ګیټس وایي یو وخت داسې و چې د پولیو
د هارون بچا راپور ما اوریدو. اوریدونکو اوس هم یو نړیوال رپورټ. بل ګیټس امریکایي سوداګر او د کمپیوټري پروګرامونو جوړونکي چې په نړۍ کې یو شمیر خیریه بنسټونه هم جوړ کړي دی وایي که د 1988 او د 2015 کال ترمنځ کلونو ته وکتل شي نو جوته به شي چې په ګرد نړۍ کې د پولیو رنز 99.9% کم شوی دی. نوموړی چې په پاکستان او نورو هیوادونو کې د پولیو د رنز د ختمولو لپاره خیریه اداره هم چلوي ویلي دي چې د پولیو د رنز د ختمولو لپاره به خپلې هڅې جاري ساتي. اسرائیلم مومن په دې موضوع راپور لري.
بل ګیټس وایي یو وخت داسې و چې د پولیو مرض له وجې به شاوخوا 3.5 لک ماشومان هر کال مزدوره کېدل، خو اوس دغه شمېره د سلو نه هم راټیټه شوې. ګیټس وایي په روان کال کې هغوی یوه بله بریا ترلاسه کړې او هغه دا چې په انساني تاریخ کې سږ کال په لومړي ځل داسې وشو چې په افریقا کې یو هم د پولیو کیس مخې ته نه دی راغلی، خو نوموړی وایي زه ډېر حیران شم چې خلک د دومره غټ پرمختګ نه ناخبره دي. نوموړی وایي د پولیو مخنیوي کریډیټ هغه خلکو ته ځي چې نړیوال بصیرت لري. په دوی کې د هیوادونو هغه مشران هم شامل دي چې د پولیو مرض مخنیوی یې خپل لومړیتوب ګرځولی. د مثال په توګه د متحده عرب اماراتو لخوا په پاکستان او افغانستان کې د پولیو مخنیوي په لړ کې مرستې ډېرې مهمې دي، ځکه چې دا دواړه هغه یوازني هیوادونه دي چې اوس هم پکې پولیو یا ګوزن شتون لري. خو نوموړی وایي د دې باوجود د پولیو پر ضد د تیرو درېو لسیزو لاسته راوړنې د هغو صحت کارکوونکو او رضاکارو نه بغیر ممکن نه وي چې پکې ځنو خپل ژوند هم په خطر کې واچوو، خو هر یو ماشوم ته یې د پولیو ضد څاڅکو رسول خپل مقصد وګرځاوه. دغه رضاکار په سیلاب ځپلو، مشکله غریزو او ناامن سیمو کې د پولیو کمپاینونه چلوي، او کنن دیالس میلیونه ماشومان ژوندي دي او منډې وهي لوبې کوي، نو دا هم د دغه رضاکارو برکت دی. بل ګیټس وایي همدغه وجه ده چې دوی ډېر په فخر سره د عرب اماراتو په همکارۍ د پولیو ضد کارکوونکو ته د پولیو مخنیوي اتلانو جایزه یا هیروز آف پولیو ایراډیکیشن ایوارډ ورکوي. بل ګیټس وایي په دې لړ کې هغوی په دې وروستیو کې د دوبۍ له ولی عهد سره په شریکه یوه دستوره جوړه کړې وه چې پکې دوی له یو شمېر پولیو ضد کارکوونکو سره لیده کاته هم وکړل او د هغو د کار ستاینه وکړه. بل ګیټس وایي د پاکستان په بلوچستان کې فریده نومې د صحت کارکوونکي د تیرو 15 کلونو راهیسې په ټوله صوبه او په ځانګړې توګه ناامن سیمو کې د پولیو مخنیوي کمپاین چلوي. تیر کال د پولیو کمپاین دوران په فریدا وسلوال بریدو شو چې پکې نوموړی جوبل شو او د کورنۍ یو غړی یې وژل شو، خو د دې باوجود هغې خپل کار ته دوام ورکړې. همداراز عطا الله چې ټولنیز فعال دی په خیبر پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي لپاره کار کوي او د دې مرض په اړه خلکو کې پوهاوی پیدا کوي. همداراز بی بی ملکه په افغانستان کې د پولیو پر ضد سخت مبارزه کوي. ګیټس وایي هغوی د پولیو مرض په بشپړه توګه ختمولو ته نږدې دي. نوموړی زیاتوي چې هغه د پولیو پر ضد د کارکوونکو مننه کوي، ځکه چې دا هر څه هم د دوی په هلو ځلو ممکن شو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
په پاکستان کې د ژمي پر رسیدو خلک وایي د ګیسو سخت لوډ شیډنګ پیل شوی دی. د هیواد په لر بر کې خلک وایي که ګیس وي هم نو فشار یې ډېر کم وي چې له کبله یې د خلکو ژوند اغېزمن شوی دی. د پاکستان په ځینو برخو کې د دې پر ضد خلکو مظاهرې هم کړې دي، خو بل پله حکومتي چارواکي وایي په ژمي کې د خلکو د ګیسو لپاره اړتیاوې ډېرې زیاتېږي چې پوره کول یې د حکومت د وس نه پورته خبره ده. احمد الله پرې له اسلام آباد راپور لري.
مشال ریډیو سراب خبرو کې د خلکو وینا وا چې یو پلو د ګیس فشار ډیر کم دی، نو بل خوا حکومت د ګیس لوډ شیډنګ هم شروع کړی دی او خصوصا په سحر او ماخام وخت کې خو ګیس بالکل نه وي چې له وجې د اخلي پخلي په شمول د نورو یو شمېر ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې سحر وخت کې ماشومان او د کور نارینه په غیر د چای او خوراک نه سکولونو او خپلو کارونو ته پتللو مجبور دي.
چې کله نه یخ موسم شروع شوی دی نو د ګیس د کمی سره مخ یو چې له وجې سحر نه خو خپلو ماشومانو او نه د کور نورو خلکو له چای تیارولی شو او نه اخلي پخلی کولی شو، او د ګیس له کمی له وجې ماشومان سکول ته بې له چای وځي. نو حکومت ته خواست کوو چې زموږ په حال ډېر رحم وکړي.
نن سبا د ګیس لوډ شیډنګ خو ډېر زیات عام شوی دی. انسار موږ بې ناستې تلو دفتر ته په لرګو باندې اور بلو غم داس چرته بلی هر کس په ګیس د چای دی.
موږ خو د دې لوډ شیډنګ نه ډېر زیات تنګ راغلی یو. په سردیانو کې د ګیس دومره ډېر زیات لوډ شیډنګ چې نه پې موږ اخلي پخلی کولی شو، ټول کار زموږ خراب وي.
د ګیس لوډ شیډنګ په ضد د اسلام آباد په شمول د خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو په یو شمېر ښارونو کې احتجاجي مظاهرې هم وشوې او مظاهره چانو له حکومت غوښتنه کوله چې د ګیس لوډ شیډنګ دې په فوري توګه بند کړي. بلخوا د پېټرولیم او قدرتي وسیلو وفاقي وزیر شاهد خاقان عباسی 13 ورځ مطبوعاتو ته وویل چې د یخنۍ په وجه د ګیس طلب زیات شوی دی او حکومت په مقرره مقدار کې ګیس نشي ورکولی چې له وجې یې په کورونو کې ګیس استعمالونکي د کموالي سره مخ دي. او په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کې پراتلون کی میاش کے ہم خلق د گیس د کموالی سره مخوی. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
د بلوچستان په پښتون مشته ژوب سیمه کې د انګریزانو د وخت د سندمن تاریخي کلانن هم د ځانګړي جوړښت لامل مشهور ده. دا کلا په کال 1979 کې دغه وخت یو والی رابرټ سندمن جوړ کړی و چې تر اوسه پورې د ژوب مرستیال کمشنر د دفتر کار ورڅخه اخیستل کیږي. زموږ همکار خدای نور ناصر دغه کلا ته ورغلی و او دا راپور جوړ کړی.
د ژوب ښار په منځ کې د یوې وړې غونډۍ پر سر جوړه شوې د سنډیمن کلا چې ځایي خلک یې په پولیټیکل غونډۍ پیژني. د بیری بیړۍ په شکل کې دا کلا 125 کاله وړاندې هغه مهال جوړه شوې چې په دې سیمه د برتانیې واک و. د بلوچستان د هغه وخت یو والی رابرټ ګروس سنډیمن دا کلا په کال 1979 کې جوړه کړې چې له هغه راهیسې به همدا کلا د دغه ښار د پولیټیکل ایجنټ د دفتر په حیث کارول کېده، خو وروسته اوس بیا د ښار د مرستیال کمشنر دفتر او استوګنځای دی. نظر کتران د یادې سیمې 144 لوړ پوړی چارواکی دی چې د مرستیال کمشنر په حیث دنده ترسره کوي.
د ښایسته کلا دی او د خپل تاریخ لري. دغه رنگ چې دی ریزیډنس ډیپټی کمشنر کا ګرد پښتون بلډ کې نستا.
مرستیال کمشنر نظر کتران وایي د دغه کلا ټول دیوالونه په خټه جوړ شوی او په خبره یې د دې خونې په دوبی کې سړی او په ژمي کې تودی وي.
موسم سرما کې چې دی دا ولې دا دی خټ دیوال چې دی خټ وګا دی او دیوال موټای چې دی تقریبا 1.5 تا 2 فټ چوڑائی دی دیوال لگا اور خټ گا دی جوړ سوی. گرمی کې دا یخ اثر لري اور یخ کې چې دی گرم اثر لري.
کتم زخپل د پیانو په چلولو پیخینه په هژم، خو همدا هغه پیانو د چې سل کال مخکې د سنډیمن د دې کلا تر جوړېدو وروسته دلته راوړل شوی، همدلته شول شوی او په هغه وخت کې چې کله به ټولنیزې رسنۍ نه وې نو دلته چې کوم مشران اوسېدل هغوی به خپل ساعتیری په همدې پیانو باندې کاوه.
د رابرټ سنډیمن د همدې کلا له امله په 1890 عیسوي کال کې د دغه ښار لرغونی نوم اپوزای په فورټ سنډیمن بدل کړل سو چې وروسته په کال 1906 کې بیا ورته د ژوب نوم ورکړل سو. خدای نور ناصر، مشال رادیو، ژوب.
او سپامو کې پام کوه خبرونه ته.
پام کوه
خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم، دا رادیو کمال ده او دا بیا گرگین جمال ده، تخلص میرچکه ده، هر خبری لکه لرگه ده، پسر لگی دلی لکه سوٹه ده، راپوری پا مزغو کی دنن پروت لکه چینجه ده. نوگرانو گرگین زده اوریدونکو، پا دی هلیو چه ده تڑو تگانو بشکولی نیاست، پا ون وی براغلی نیاست، پا ترافیک پولیس که با لورد خطلی نیاست، او که خطلی آست بیا با پتیخت که بریالی شیوی ناکام شیوی نیاست، او که ناکام شیوی آست نو بیا با وحل شیوی تکول شیوی او چالان شیوی نیاست. پا بازار که پا قدم قدم ولارو د فکرانو او گند کپانو پا مابین که براگیر شیوی نیاست، او پا همدغ موکه با لخپل جیب بی برخی شیوی نیاست، د موبایل او بطوی لغم با بی غم شیوی نیاست، د همسایگانو پا غرزول شو کچرو که با د کیلی پا یودگو شوی دلی نیاست، او خپلی دروازی تا با پیو ساکی رسیدلی نیاست. دا دین او رست با دا کوروادانی او خواخی دا گلو او شکوو تربار لاندی شوی نیاست، او بیا با لروته او ترکاری نبی برخی شوی او بیر تا بازار تا راوتیلی نیاست، او پا بازار کی با پتڑو خرسیدون کو اغا وروجو پیخ شوی نیاست، چی خوندی مچانو وڑیوی او رنگ دا بازار درو او دودانو وڑی. نوگرانو خپلی گیری زده او حالاتو خستا اوریدونکو، نن تو تکی ستودیو ستیشن تی گربریشن تا یو داسی محترم او معزز میلمه را غخته ده. دا میلمه پا گلی که ده هر چا سره پا جنگوی، دوی ولی پا جنگوی؟ راشی پا خپلی واوری لستودیو ستیشن تی گربریشن نا دا دوی دول او سرنا.
سا
سر ستاس خاول تپوس خدا دے چستاس سخ دا ٹول ہم سائے گان گاونڈیان دیر سخت تنگ دی دا ولی
زم دخ پلو ٹول ہم سائے گان سخ دیر سخت تنگ دی دا بیا ودی
نہ نہ اگوی ٹول ستا سخ دیر تنگ دی
زم دا اگوی سخ بخیر دیر تنگ دی
او ہو اگوی ٹولا تنگ دی تی وازی تنگ دی دا اگوی اوٹو نا دیر دی ستا دا کم دی اگوی وای چی دی دی کور پا مونگ خرچ کی او دی دی دا کلی او مالا پریگ دی
کلی او مالا خو پریج دی زو خو غارم چی دا ملک پریج دیم اسیا برای زم پریج دیم یروپ تولارسم امریکا تولارسم یوگینڈا تولارسم ویسٹنڈیز تا کھڑا وکم راکی کی رایا را جوڑا کبیزا ستا سخیال دی چی زو پا دیر شوک دلتا وسیجم دلتا تر جلی بوی مچان دیر تر بجلی بلان دیر تر خلگو سیاسدانان دیر تر کارکنان لیڈران دیر تر عوام فقیران دیر تر عقل مند لیوانیان دیر تر کاغذات والای بے کاغذات موٹران دیر پا ڈاکٹران کے کسابان دیر پا لوبی کے حنالان دیر رشوت خواران دیر رکشے دیر ٹرکان دیر پولیس دیر ڈاکوگان دیر غلط دیر نمازیان دیر سکھوں دا ملک زمام سائگان تو ہوا ہے چما ترا کی کرایا ویزارا ولگ ہوئی زما ایچ شوک نستا چه ستاسی پا دی ملکی وو سیجم چه گتران داسی رعیشی لکه چنی سرکان داسی توتی توتی دی لکه عینی او خلق داسی ویدی دی لکه وزی
اوهو وای ما چه میگم دنبورا چه میگا هم سایگان ستاسی خد دا شکایت لری چه تا دیک پا زورا ولگوی دا گلپانی او دا نغمه که ست وروا چوی تولش پا دی هم سایگان لخوب استلیوی
چه وکم چه گلپانی او نغمه نو آورم دا هم سایگانو دا شد جگره آورم دا یوی او دا بلی خواه دا هم سایگانو خراته آورم دا مندوی گلی آورم دا دی غریبانو مافیانی او توبه آورم نو تر دې بیا سوره او بیا سوده خبرو ښه نه دی چې ګلپانې او نغمې واورم ها بولو کیوں مو ایسا پکڑا جیسا این اے 122 کا عدم خان جس کا نوٹو نبی گیا اور وہ اٹھو نبی
گورا دام سائگانو تنگاول دیر بد خبر دا گنا لری
خانت دی خراپ نسا پاگا وچ والال رپورٹر نا تا ما تا دا ووایا تا دا رپورٹر لگوالی چای تو خب آیا چی کمپوڈر روائی بلکه داده کمپور تکی چی ام در سخلی نیسی شبی ای بی اکلی زدر تواما چی اغوی خو زما سخ صرف تنگ دی زما سخ پشتنوک زلمی دا دی دلاس داس دی لکه بادرنگ ایوی خواهتا امسایا دی سالنگ مبلی خواهتا رات پروتی بجرنگ درائمی خواهتا اورنگ هر یو داس دی لکه دبنگ
اغوی ستال لاسا تنگ دی وای داس دی لکه لڑم چه هر زای وی دنگ دنگ دنگ
وام لرس چه او هم بنگ ار سوک چه وی پر تنگ نو او هم پا کلنگ
او تا خو خپلا هم شاعری شروع کرد او دمان دی هم شاعرا جوڑ کرد پا دا تیرو رزو کی چستا پا کور کی وادو دری ورځی دری شپې دی فایرنگ کوي ټول هم سایگان دی تنگ کړیو
اے بی اکلی نن سبا هغه سړی کامیاب دی چې اول فایرنگ شروع کړي کنه په تا باندې به فایرنگ شروع او څومره ډیر کوي ټکان هغه نه به خلق درته وایي د وچ خان
آخه دا فایرنگ خودی دا دی دا پارا کولو دا دو دولو نا چی دی دری ورزی و هولو خپلا هم پا تناختا وی او خلق دی هم پا بسترکی پا تناختا کری و ظالیما
نه ما خود دری ورزی دا واده خلق پا تناختا کری و دا دا دی دری دری درزونو بچانو چی طول کلی او محلا پا تناختا کری دا آغا دا دوی چی کچری از ما دا کور و مخت غرزی نالی بندی که او بیا مچان او مچران چن پیدا کیش. هغه مچانو او مچرانو چې زه شپه او ورځ په بلستان کې دننه او د باندې په اتڼ اخته کړی یم هغه هیڅ ګناه نه ده دا ما بدل ځینې واخېست
هغه هم یو زمانه وه د شپې به د پشانو ګدړانو چغالانو غږونه وو سار به د بلبلانو او رنګارنګ مرغانو غږونه وو
اوس د شپې د همسایګانو بې سوره اوازونه او د ورځې بیا د ماشومان به لای ژغونه مې جوان ته کته جوان اشته ته کو د ستا په کور کې یو کمره نسته چې په کرایه راکې تنا د همسایګانو په حقوقو ښه خبره
یو زما ځان د غاړې دی چې دا ستارنګه جګړه او سړی ته به کمره په کرایه ورکوم غلیشه مړه
جګړه لو نوم تو تکو د خلګو دکو او د آلات ټډو جګړه لوکړم
یو دا څنګه خبری کوي نن سبا خو شریفان ډیر په زور کې دي کنه
نه نه دا د نامه شریفان نه درخیم د عمل د شریفانو خبر روانه ده
ګوره چې هغه ورځې تا فایرنګ کوئ نه دا ستا پړندو ګولۍ باندې څو کسان زوبله شوي وو
اے بے حکلی خپل لوایا چې د ړندو ګولیو په سبب ژوبل شوي رښتیا هم ګولۍ خوړندت دوی خو سترګې لري چې کله فایرنګ کیږي باید چې بالا وګوري چې چیرې ګولۍ خو پر دوی نه ده را روان باید چې دوی مخه وریله کړې وای اوس که د پاسه ګولۍ را روانه ده او د سر ورته نیولی دي نو په دې کې زما څه قصور ده ها بولو کوم وای څه پکړه جیسې مژک په تلک کې بند وجه اوس غواړې چې تا به ګولۍ ووړم
ګورګینه ایسه وای
نوګرانو او سرګردانو اوریدونکو دا هغه همسایا چې خپل هم په تکلیف کې وو او شل نور هم ورسره په تکلیف شوي دا وخت مونږ خپل سټوډیو ټینشن ته ګډبړې شنته ماهر لغاتیات المعروف ترجمه جات خاغلی معنوی صاحب را غوښته دی دی به تاسو ته د بیلو بیلو ټکو معناوي درخې
معنوی صاحب دغه ډاکټر و چې شي ته وایي
ډاکټر هغه درزي ته ویل کیږي چې که دې تیری او که دې سلایی کوي فیس وایي که دې په چاړه وایي او که دې په ستن سوری کوي سیب به هم ورته وایي او پیسې به هم ورکوي او
منوی صاحب ام دا خواش چه بلا ده؟
دا خواخی معنی دا اغا توری کتوه ده چه دا لیلا او مجنون پا ما بین کی تیره شی نو به هم دوار سر پا جنگ شی آو
منوی صاحب دا دا کستم معنی دی را شوالی وی؟
دا کستم معنا دا اغه ښکاري ده چې د نیولو فیس جلا علي او بیرته د خوشي کولو خیرانه جلا وسولوي
معنوي صاحب دا انګور څه ته وای
د انګور معنا دا اغه یلغارګري ده چې له دباندې نه راشي مزکه هم اونیسی او کور هم پا بریتو هم گوتا تیرهی و پا جیبو او دیگو هم گوتا تیرهی خوبیا هم تا ایچ نشی پا کوله زوی در نپرده کی جینی جوڑ دا زان مرایه کی لاندی دیگ او منگه کی هو پام ور سره کوا پام کوا اکل استعمالا وا دوستی ور سره کوا او دینی جوڑ کلور کنی پام کوا در توبو آئی بر پام کوا
دانا دانا میل بدیو وقت مگو تراشی بانا بانی
خبری بدی ونا منم نوری داستان پتو متون